اقدام متوسل شده است.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې وبو بجوشي د موږ د خبرونه ډیره برخه زور فکر خبرونه ته زنګړې شي د چې زموږ هم کار افر د سیل تاسو ته د غیر قانوني پر کډوالۍ باندې خپل موضوع او خپل خبرونه وړاندې کړ. اوس هم خبرونه د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینه وو لا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویل دي چې که دا قوانین له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت رمایا او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونبانن په یو بیان کې ویلي چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکي ننګونې مستندوي. رمایا وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې د سختو بندیزونو لاندې چاپیریال کې خپلې چارې پرمخ بیايي. په راپور کې چې د طالبان د واکمنۍ دوه پیله د 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې موده رانغاړي، تغیر دي چې خبرلان او په ځانګړي ډول تر رسنیو خزینه کارکونکو له زیاتو بندیزونو او تبعیضي چلن سره مخامخ چي د مسلکي کار پر مهال د دوی وړتیاوي اغېزمنوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ولی افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه کوي. په پاکستان کې میشت افغان، همدارنګه په چین کې، په ترکیه او ایران کې میشت افغان که هغه په قانوني لارو د هیوادونو ته ورغلی دي یا که په غیر قانوني لارو ورغلي، له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي او ولې دغه هیوادونه ورته اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې پاتې شي. له دې سربیره په افغانستان کې دننه ډېر داسې ځوانان شته چې تکل لري دغه هیوادونو ته یا د کار یا د نور دلایلو له کبله سفر وکړي او لاړ شي. ډېر دغه ځوانان هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو د هیوادونو ته ورشي، خو دا چې علتونه یې په ټولو کې څه دي، همدارنګه ستونزې د افغانستان دننه څه دي او کله چې دغه ځوانان د هیوادونو ته ورځي هلته له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، نن د ځوان فکر پروګرام کې په خبریا تاری کو. اوریدونکو ساسي تبصرې چې پر فیسبوک مکړي دا به هم راواخلو، ساسي اړیکې به هم راواخلو او میلمانه هم سره په پروګرام کې شته. په پاکستان کې میشت افغانه خبریال امینه اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سعید سادات، د خوست په ښوونځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل او ښوونیز فعال احمد غنی احمدی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی اکبری را سره ته تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسو اغلی اکبری په پیل کې اورو، پاکستان کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه دغه یوه اونیو کې نارامي، د دوی داخلي ستونزې هم ډېرې شوې دي، افغان کډوال هم ډېر ورځي، تاسو هلته یاستئ د څو کاله کېږي، څه ډول کډوال ډېر پاکستان ته ورځي، په قانوني لارو ورځي که په غیر قانوني؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته او ستاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته راوبللم. فرید جان، په پاکستان کې ډیری فیصدی افغانان چې اوسېږي راغلي دي، هغه د غیر قانوني لارې نه ډیر، مثلا کلس فیصدی 15% وي، خو لیکن زموږ ډیری افغانان په قانوني لارو باندې راغلي دي خو بیا ویزی ایکسپایر دي او اوس مهال غیر قانوني دوی دلته میشت دي. په دې کې مشکل د پاکستان د حکومت دی چې ویزی د تمدیدي، اوس ډیری کسان چې کوم دي په لکهاو لکهاو خلک په میډیکل ویزی راغلی دی، په درې میاشتنی ویزی باندې، خو هغه درې میاشتنی ویزه صرف هغه درې میاشتې کار کوي، نور کار نه کوي چې ایکسپایر شي او چې بیا دوباره دوی غواړي تمدید ته ورکړي، دوباره نوی کړي د ویزه او هغوی دوباره بل ویزه نور ته راوباسي. ها، په یو شرط، هغه کسان ته که په دې یو میلیون دوه میلیون کسانو کې کم فیصد خلک هغه شپږ میاشتنی ویزی باندې راغلي وي چې هغه تمدیدیږي هر شپږ میاشتې بعد، نور ډیری فیصدی خلک اوس مهال غیر قانوني دلته اوسېږي. البته اوس دغه دوه درې میاشتې چې کوم افغانان دې خوره روان دي راځي د په غیر قانوني لارو باندې په سپین بولدک شو او همدارنګه د غلام خان بندر امدا لارې ورتوي په دې لارو باندې راځي بغیر له ویزې نه. دې کې مشکل څه ده؟ ځکه چې ویزې په افغانانو باندې بندې شوي دي. که یو افغان عجل کار ولري یا چېرته ځي یا د مریضۍ څه وي، نو یوه شپږ میاشتنۍ ویزه په $1,500 تر $2,000 پورې زه داسې کسان پېژنم چې اخیستي دي او راغلي دي پاکستان د خپل د عجل کار د ضرورت د رفع کولو لپاره. متاسفانه د ویزې په برخه کې افغانان نه بلکې د پاکستان د حکومت مشکل دی چې هغوی نه ورته ورکوي.
په ټوله کې دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې په هر ډول ویزو باندې راځي، بیا وروسته پاکستان حکومت ورته ویزې نه تندي دي، هلته پاتې کیږي او ډیری اوس غیر قانوني دي. ځوانان پکې ډیر شامل دي که کورنۍ درځي یا داسې کسان چې د زده کړو په لټه وي هلته درځي د اوسېدو لپاره.
فرید جان، دا ټول چې د کورنۍ دي، دلته چې څومره کسان هم دي، په لکهو لکهو دا ټول کورنۍ راغلي دي. ځوانان پکې ډېر کم فیصدي دي چې هغه راغلي اوسېږي. ډېری ټول کورنۍ وي راغلي دي او ویزې ایکسپایر دي، دلته ژوند کوي. او اوس فرید جان، دغه یو هفته کېږي بیا د افغانانو دغه د نیولو مسله په افغانستان، په پاکستان کې، په ایران کې، په ترکیه کې، دوی ځایونو کې بیخي ډېره زیاته شوې. په پاکستان کې هم دا ځینې منطقې دي چې متاسفانه هره ورځ ویډیوګانې ګورو، خبرونه یې اورو، خپل دوستان هم پکې دي چې موږ دا حوال راکوي. ډېر کسان پکې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي.
د دې کسانو د راخوشي کېدو په بدل کې ځینې داسې راپورونه شته دي چې پیسې له دوی اخیستل کېږي. یا ځینې کسان چې حتی اسناد لري، کله چې پولیس نیسي ورنه پوښتنه کوي چې هغه اسناد مو لري، ویزه مو لري، ورسره پاسپورټ هر څه مکمل وي، خو بیا هم وایي دوی نیول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کېږي. دا واقعیت څومره په سیمه کې شته؟
متاسفانه فرد جان، زه خپل هم له دې سره مخامخ شوی ما. حال دا چې ما پاسپورت هم درلودو، سپیشل برانچ هر څه مې درلودو، خو لیکن کله چې د یو سیمه او منطقه ورته وایي دا د اف اب دا دی ځای کې پولیسو چک پاینټ او موټر ودرولو، چې سره کوم ورته وایي زه خو دغه د پاسپورت هم درم، سپیشل برانچ هر څه مې دي. بس په یو چې کې او ویزه یې دغه شپږ میاشتې ده او نوې ده، په یو څه کې نه، په یو څه کې به دوی درته بهانه وباسي چې نه د کور قرارداد داسې ده، دا شی داسې ده. نو د پیسو شخصا ما سره شوي دي، نو ولې به زه دا پکوم؟ بالکل ډېرې فیصدي ځایونو کې همداسې کېږي، د پیسو په مقابل کې بیره خوشي کېږي او یا هم په لاره کې چک پین کې برابرېږي د پولیسو او هغوی د ضروري پاسپورټ ویزه هر څه بدي بیا هم پیسې درنه اخلي.
مننه کوربدان اغلې مینې، تاسو بیرته راوګرځم. زموږ بل میلمه احمد غنی احمدی هم را سره له افغانستان وصل شوی. تاسو ته هم خیر خلاص وایم، پروګرام ته ستړي مشي. احمدی صاحب، تاسو را توایز په ټوله کې مخکې غلی اکبر یادونه وکړه چې زیاتره کسان که پاغه ویزه باندې راغلي دي یا په نورو قچقي لارو پاکستان ته ورغلي دي، اوس هلته بغیر قانوني توګه اوسېږي. ستاسو په سیمه کې عموما خلک یا په ټوله کې ځوانان څومره کوشش کوي د کومو دلایلو له کبله چې غواړي ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان یا ایران یا ترکیه ته لاړ شي؟
سلامونه غلې فریده جانی او ستاسو قدرمن میلمانه ته هیله ده خوسی. ډیر زیاته مننه، دا ډیر مهم بحث هم دی او زه خوشاله یم چې تاسو سره یم. ممکن زما په نظر باندې دلایل ډیر زیات وجود ولري چې اکثریت ځوانان غواړي هیواد پرېږدي. یعنی عمده دلیل چې مثلا دوی غواړي هیواد پرېږدي لاړ شي، یو هم د اقتصادي ستونزو، مثلا هغه د بیکاری ده یا اقتصادي ستونزې دي، چې مثلا دا دوی هغه عمده دلیل دی او دوی غواړي چې مثلا هیواد پرېږدي. مثلا په هیواد کې د کارمندنې محدود فرصتونه دي، بیکاری ډیره زیاته ده، د معیشت لپاره کافي امکانات هم نشته. همدغه وجه ده چې دا ځوانان دي ګاونډیانو هیوادونو ته د ښه ژوند په تکل باندې، د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په تکل باندې، او هلته غواړي چې مثلا لږ تر لږه دوی ژوند ښه شي او د ژوند لپاره هغه امکانات، سهولتونه، دا شیان برابر کړي. نو زه فکر کوم چې کچېرې په هیواد کې د کارمندنې هغه فرصتونه ډیر پراخه وي، بیکری کم وي، ممکن ډیر خلک نه وي تللي.
په بخښنه سره احمدي صاحب تاسو خبره هم دلته قطع کوم، تاسو یادونه وکړه چې ځینې ځوانان کېدای شي د دې په لټه چې په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړو توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه باندې دوی سفر کوي. همدلته به تم شو اغلی اکبري تاسو راته وایست واقعا دغه تصور چې احمدي صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان احتمالا د دغه تصورات پر بنسټ باندې کېدای شي په پاکستان کې ښه ژوند وکړي، کېدای شي په ایران کې ورته ښه ژوند پیدا شي، دوی وکولای شي هلته امکانات پیدا کړي. شته واقعا هغه کسان چې تللي دي په پاکستان کې خوشاله دي؟
فریده جانې، دا فکر هغه کسان چې دنه په افغانستان کې دي چې دوی لري او دلته نه دی راغلي، د پاکستان حالت یې نه دی لیدلی، د ایران حالت یې نه دی لیدلی، نو دا موږ ته ښه پته لګي چې زما دلته دوه نیم کال وشو چې یعنی په پاکستان کې هغه هیڅ داسې حالت دی نه وي چې په یو افغان باندې چې کډوال په حیث راځي او ور باندې رانه شي. یعنی د کور په نیولو کې به درته مشکلات وي، د سودا پاک اخیستلو کې به درته مشکلات وي، په تګ راتګ کې به درته مشکلات وي. باور وکړه فریده جانې، په پیل کې چې زه راغله لما ته خو اوس موږ بلد شوي یو که نه پوهېږو چې څه سیسټم ده. په پیل کې چې راغلي وو ټیکسي ته به مو ویلي که نه یو قدم لاره به وه، موږ به ادرس کې نه وو بلد، په یو ګولۍ به داسې تاو کړو، بېرته دوباره به راتاو کړو، دوی لاره به یې اوږده کړله، 2000-3000 پیسې به افغاني کلداري به درنه اخیستلې وي. د خولري لاره ده کنه، د نبلدي د سوې استفاده کیدم یو وړوکی مثال ویلي، هغه لاره به د 1500 روپو وه، دوی به درنه 2000 اخلي. په هر چی کې مشکلات دي، باور ته فریده جانې، په افغاني هم شکر په افغانستان کې مې ژوند کړی دی، هلته په 1000 افغاني باندې ته کولای شي چې خپل یو میاشت ژوند وچلوي، ډېر اقتصادي ډول باندې نارمل. پاکستان ته چې راځي چې څومره هم غربت وی درته کنه، درامت شیونه لري، مجبور مکلف کم تر کمه 2.5 لک 3 لک کلداری یو میاش کی تو غړی غ نارم ژوند چې په افغانستان کې ولري، دلته بیت کو غړی ولري 2 لک 3 لک کلداری مصرف کی، دا ډیر کم فیصدی شی مو ویلی. نو بالکل دې د دې خوشاله کی چې پاکستان کې ځینی خلک وای چې کلداری دی ارزانی ده، نه دلته که یو شی هلته که یو کیلو رومیان مثال ورکړم ته په څومره افغانۍ اخلي، دلته درې چنده درته درکوي. بالکل به دې په دې فکر کې ونه اوسېږي چې دلته د اقتصاد په لحاظ باندې ښه ژوند ده، بالکل نه.
مدنه تاسو ته بیرته راوګرځم احمدي صاحب، نور کوم دلایل تاسو یادونه کوي د ښه ژوند په اړه باندې؟ خو په پاکستان کې هغه اکبري یادونه وکړه لکه څنګه چې کیدای شي په افغانستان کې خلک سره تصور چلته به ژوند یو څه متفاوت یا ښه به وي. هغه اکبري هلته ژوند کړی دی، د خپل ژوند تجربه والی، نورې داسې څه ستونزې دي چې ځوانان غواړي د هغې پر بنسټ باندې له افغانستان ووځي او بیا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لاړ شي؟
زه په ټوله کې ویلای شم چې مثلا د خبرو کې مغالطه ونه شي، زه خپل د پاکستان د تک شاهد یم، همداشان ایران ته ما سفر کړی دی، ما لیدلی دي. هلته خو هیڅوک هم دا نه غواړي چې له هېواد ووځي، هلته به ژوند ډېر ښه شي. دغه ځاینه ممکن د دوی لپاره یو د چانس زمینه وي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. مثلا که دلته بیکاري وي او د خلک د ښه ژوند لپاره دي او د کافي امکاناتو لپاره هلته ځي، نو ممکن دوی د پاکستان او ایران ورته لومړنی اپشن وي چې که دغه ځایونو ته لاړ شي، دغه ځایونه دوی کولی شي چې مثلا اروپا ته، امریکا ته او نورو هېوادونو ته ولاړ شي. بعد شو د پاکستان مسله یا د ایران مسله، زه چون له دې سره موافق نه یم ځکه هغه ډېر لویدلی ژوند لري، څه نه څه به د افغانانو په اندازه ښه وي، خو ولې هلته چې افغانان دي رښتیا هم د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي، او زه یې وینم ډېر هغه شته چې بلې زما په اند باندې نور ډېر هم زیات لاملونه کېدلی شي چې خلکو اصلا غواړي چې له هېواد څخه ووځي. یو بل فکټور زما په اند باندې هغه د تعلیمي او مسلکي محدودیتونه دي، یعنی یا خو د تعلیمي فرصتونو کموالی دی او د لوړو زده کړو محدود امکانات دي، او همداشان کچیر مثلا تعلیمي فرصتونه کمی او امکانات هم محدود دي، تنس کولای په خپل خلاص ډول مثلا یو فکر شریک کی، یو بحث وکوي، مثلا ریسرچ مواد نشي مندلای مثلا په لابراتوار کې چړنه نشي کولای هغه منبع او کتابونه تاسو په لاس نه درځي نو ته مجبوریږي چې هواد پرېږدې همدغه علت ته چې ډیری ځوانان غواړي چې مثلا خارج هوادونو ته ولاړ شي تر څو الته یې لک تر لکه د افغانستان څخه د دوی تعلیمي سیستم ډیر لوړ دی او همداشان په دغه برخه کې د مسلکي پرمختګ لپاره هم مناسب چاپیریال نشتوالی یو بل عمده دلیل دی چې ځوانان غواړي له هواد خوځي ځکه دغه ځای کې چې یو سړی یو پرمختګ کې مثلا شپاړس کاله اتلس کاله تعلیم وکړي ولې دغه ځای کې ورته چاپیریال مساعد نه وي یعنی مثلا خلک نه صدر کولای اوس که تاسو په افغانستان کې فرض کوي مثلا ویترنری وایي دونه که چاپیریال دلته درته مساعد نه دی لکه څونه چې مثلا په نورو هیوادونو کې دی یا مثلا ټولن په هنه وایي
ښاغلی احمدي ساسي په باندې کې چې یو افغان ځوان وکولای شي یا د تعلیم د پرمختګ او د نور تعلیم د ترلاسه کولو لپاره یو بل بهرنی هیواد ته لاړ شل ته به دا چانس ولري چې بیا زده کړې وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې کلری محدود هم دم یو څه شته یعنی بیا به دا چانس افغان ځوان ته په بل هیواد کې برابر شي
زما پاند باندې بلې کچېری د ځوان سره د تعلیم او د ښه ژوند یا هغه څه چې دی غواړي چې مثلا تعلیمي کچه پرمختګ وکړي او وروسته وروسته کې د هیواد په درد وخوړل سی بلې دا چانس تا ما زیاتره خلک ملګري دي دوی په دې وروسته کې هم دغه درې کارونو کې په دغه دوران کې دی وتلې دي اوس ډېر ښه پانتونونه کې مثلا هغه خپل درسونه یا مثلا کالجونه شروع کړي دي یا مستریان شروع کړي دي حتی په امریکا او یو کې کې مثلا زما ملګری دي
دی دا خبره هغه کسانو ته راځي چې په بخنی سره چې دلته موږ معلومات چاته غلط ورنکړل شي چې دوی په قانوني لارو باندې په تحصیلي بورسي باندې
نه په قانوني لارم نه دي مثلا زما د کومل غلې چې دا په غیر قانوني لارې مثلا تر اروپا ته لای دی صحیح ده حالته چې د کلا د اسناد اخلي په هغه ځای کې غیر قانوني چې تللی دی هغه مستقیما کالج شروع کوي خو هدف دا نه دی چې مثلا د اکثریت سره دا غا فکر نشته یعنی خدای مکه چې سوی تفاهم رامنځته نشي چې اوس موږ په تعلیم پسې په غیر قانوني لارې ترویج ورکو نه هیڅ کله نه یعنی اکثریت خلک چې سي مازی آلتاغه دی اروپا د غژوادونو لغه سیستم متاثر وی هیڅ تعلیم ما غور سره انګیزه ور سره نه وي زیاتره خلک زیاتره ځوانان چې لاړ شي غیر قانوني دوی یعنی په صدید د غلوړه ده په نسبت یو ته تعلیم وایي
مننه خدای مننه احمدی صاحب خدای چې واقعا د افغان افغانان په ګوندي غژوادونو کې په ترکیه کې لکم ډول سن سر مخ کې ځکه دوی اړه دي چې غیر قانوني غواړي اروپا ته لاړ شي ځنه غژوادونه نه بایتیر شي په ترکیه کې مشت افغان را سره دی ساده صاحب تاسو ستړي مو شوي په خیر راغلي پروګرام ته په دې رستیو کې څو خبرونه داسې و چې لا ترکیه پرلپس یا افغان کډوال چې د ترکیه د حکومت په خبره باندې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي ادقل د 29 یو ځل او د 13 بل ځل موږ خبر درلوده په ټوله کې هلته د میشت افغانانو په ځانګړي توګه د غیر قانوني کډوالو وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه سلامونه تاسو ته او حاضر میلمنو ته ډیر خوشاله مې تاسو بیا هم په برنامه کې ما بدبختانه چې څنګه مشکلات د افغانستان د مهاجرینو په ترکیه هوا کې ورځ په ورځ زیاتېږي نو تقریبا د یو کال د نحمه شګیږي چې ډیر زیات د افغانانو مشکلات په ترکیه هوا کې زیاتېږي دي نه تنها تقریبا دغه یو نیمه میاشت کېږي چې دلته فامیلی ډیپورت جبې هم له ترکیې نه شروع شوی هغه هم د فعلي حکومت په هماهنګۍ سره نو دا هم واقع چې د افغانانو د مهاجرینو لپاره په ترکیې هیواد کې واقع چې ډېر بدبختانه چې دا یو اصل نه دی نو دلته په سلهاو خلک ترکیې هیواد نه لګل کېږي خپل وطن ته
دوی غیر قانوني کډوال دي یعنی اسناد نه لري یا ویزه ایکسپایر شوې دي د دوی سوند څه ده چې دوی لیګل کیږي
bale ho adal da che baz baxtana che baz khald razi afghanistan pa chakal da ghair rasmi no da ha khald che dalta jwan na kawi aw ghali che laad si europa ta aw hal ta nisti dobare rawali da deporti markazo ta نو دلته بعض خلک څنګه مشکلات لري دلته تقریبا د څه فامیل نه دلته په زرهاو فامیل نو ستري دلته لاس کاله شپاله سکاله وڅېدل دي او بدبختانه چې تسکری دلتا حکومت ورته باندې کړی دی نو پاند حال باندې داخل غوړی لاش اروپا ته ولته نه چی دوباره خپل وطن ته لګی متاسفانه
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې تاسو بیرته وګرځم میوند هم سره د ټلیفون په کرخه وصل دی میوند تاسو سم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی میوند په پاکستان کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر دی په پاکستان کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه یو څه اغلی اکبر یادونه وکړه خو لته سي په دې برخه کې پښتون مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه چې د دوی یو ملګری دی لکه نه چې ترکی اروپا ته په غیر قانوني لار وتللی هلته مستقیما نه پوهېږم چې ژبه به یې څومره زده وه خو دا په یو کالج کې قبول شوی دی اوس زده کړې کوي زموږ یو فیسبوک کاروونکي پر فیسبوک لیکلی دی چې له بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې ښه تعریف کول یعنی د هغې د ژوند صفت کول د هغې د ټولنو صفتونه په افغانستان کې کول یا یو نیمه روپۍ چې دوی افغانستان ته لیږي یو ډول خارج خلکو ته ښه ښودل کېږي تاسو له دغې خبرې سره چې زموږ د کاروونکي پر فیسبوک لیکلي څومره موافق یاستئ
زه هم خپل سلامونه اول تاسو ته بیا ټولو مېلمنو ته وړاندې کوم څومره چې زه فکر کوم اول خو د پاکستان کې د مهاجرینو مشکلاتو باندې یو څه معلومات واچوم دلته مونږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې تقریبا مونږ تناسب له یونیسیار سره سبسری مهاجر دي تقریبا 3,80,000 فامیل دي 3,80,000 فامیل دي دلته اکثرا هغه خلک دي چې څنګه پاکستان نږدې و او د افغانستان کې صرف هغه اول وخت کې تحول راغی په افغانستان کې تنه د پاکستان امکانات دی ویزی ډیر و دلته د موږ افغان کډوال یا افغان مهاجری مهاجر کورنۍ لحد نه زیات ډیر مشکلات لري اول خو زه غواړم چې هر څنډه د مایه پر ډیر مهمه رس د خپل مهاجرینو مشکلات هدا اقل د دنیا خلکو ته ورسوم څوک چې په پاکستان کې دي یا په اسلام آباد کې دي زه سره تقریبا ټولو سره په تماس کې مې ال اکثر سره په تماس کې مې دغه تقریبا د دونی می درې کال کېږي د افغان مهاجرو سیسته درلوده کې نه درلوده کې کور درلود کې موټر درلود کې ځوان درلود ټول خاص کړ او دلته و خړل اول خو دلته د موږ دغه تقریبا 80% یا 90% ماشومان له درس نه پاتې دي چې درس امکانات نسته او دوهم داسې دلته په پاکستان کې د کار امکانات نسته د موږ ډیر ځوانان حتی سپینګيري مشران په ډیرو کمو پیسو دی مې په 15,000 کلدارې چې تقریبا 35 ډالر کېږي دوی دلته بوخ دي او کار کوي هغه هم امکانات نسته ورته په پاکستان کې له هر جنه مهاجر په ډیرو مشکلاتو کې دي او بل دلته دغه لوډ زیات د مهاجرینو دغه اول د یونیسیف دفترونه هم چې دي
که فکر کوم چې موږ د میوند تړي کله لاس ورکړه بیرته به څه وکړو چې هغه په خبرونه کې راوخلو زما پوښتنه به ځواب پات شو هغه لګوري کې تاسو ته د پوښتنه ځواب کړی ما پوښتنه دا و چې مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه د خپل ملګري کیسه یې وکړه ویل چې هغه وتوانېد په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته ځان ورسوي او ولته ډیر ژر په یو خوانځي کې په کالج کې داخل شو او سي درس پیل کړی دی زموږ د فیسبوک یو کارون کې بیا پر فیسبوک لیکلی دی چې په افغانستان کې له بهر نه کوم ځوانان ورزي دوی د خارج ډیر صفاتونه کوي داغه د خجوان پاړه باندې وایي داغه د خارج صفاتونه شروع کړی وی یعنی می پیسې چې دلته ګټلې وی افغانستان ته وړي وی غلطه خلکو ته وایي چې ملکه خارج کې ما پیسې ګټلې دي وی دا د دې سبب شوی دی چې ځوانانو ترمنځ خارج ته یو د ژوند بریالي پلان شي ای واقعا هم دا سیده تاسو لدی دی خبرې سره موافق یاستئ
فریده جانې اغازینی حالات کې وای دی ډول او د سورنې غږ ویل لري نه کنه اوس د زمونږ افغانان زری دی خدای پاک لري چې هلته د غیر قانوني لار نه اسه چې بلکې په قانوني لار باندې هم لار شې یو کیس لري تر څو چې اول خو چې جبز د کوي دی یو هیواد نو یو کال دوه کال ټایم نسی چې څومره دی انګلیسي کې یو د سه هیواد لار چې انګلیسي دې زده هم وي ځکه چې زمونږ انګلیش دغه سره ډیر فرق کوي نو بیا هم یو کال دوه کال ته په جبه کې بوختی ته باید زده کړي ورسته لاغه نور ته مراحل دي تر څو زه فکر نه کوم زه بالکل د ورور د خبرې سره موافقه نه یم دا ممکن نه دي چې ته د قاچاقي لارې نه لاړ شي او بیا ته مستقیم ته کالج ته لاړ شې یا سکول شروع کړې، دا بالکل ناممکنه ده. زه خپله هم په لسګونو کسان پیژنم په ډېری هېوادونو کې چې هغه په قانوني او په غیر قانوني لارو باندې تللي دي چې دومره سر ډکوي، ځکه چې هغه حقایق وایي. ځینې کسان شاید دوی ته به چا داسې څه ویني چې دوی ته په ځینې کسان یو بل سره قصد شی لري، شاید دوی به دې ته وادار کول څنګه چې په قاچاقي لري هغه مشکلات لیدي دا کس یې ویني. زه چې څومره معلومات لرم، څومره کسان چې زه پیژنم هلته، نو هغه حقایق وایي چې نه وایي هغه هسې چې وایي خلکې تعریفوي چې هلته سرو شنه ګلان دي او جنت ده او څه شی ده، بالکل اصلي نه ده. هر څه زحمت غواړي. که موږ په خپل افغانستان کې هم څومره زحمت چې په پردي هېواد کې وباسو وي باسو، ځان ته کولی شو د هماغه ځای په اندازه باندې ښه ژوند برابر کړو، خو لیکن د تعلیمي برخې په برخه کې په تعلیم کې دومره په ګړندۍ توګه باندې هغه سکول ته لاره پیدا کول په اروپایي هېوادونو کې ته ډېره سخته ده.
مننه کورودان، په دې اړه څه وایي؟ په افغانستان کې ځینو کارونکو لیکلي دي چې په راتلونکي بې اعتمادي د دې سبب شوې ده چې ځوانان پاتې نه شي او دوی بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. په پردي هېواد کې څومره په راتلونکي باور شته دی؟ یا هغه کوم پلانونه چې ځوان د ژوند لپاره یې طرحه کړي وي، د هغې د عملي کېدو امکانات شته؟
فریده جانې، اوس ګوره، ډېری کسان چې زمونږ افغانان ځي بهرنیو هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، دې طرفونو ته ځي، هغوی ځان سره دلته چې د نورو خبرې اورېدلې چې هو په خارج کې داسې ژوند ده او دا رقم ده، ته دلته راشه، دا امکانات دي، دا سهولتونه دي، دوی په دې خوب خیال باندې ځي. خو کله چې دوی هلته رسېږي، ځي هغه ځای ته، د هغه ځای د کوم نوي ماحول سره چې دوی کله تر سو اشنا کېږي او مخامخ کېږي، د غزای د مشکلاتو سره، د ژبې سره، د کلتور د پوهاوي سره، په هر برخه کې د غزي اصول او قوانین چې کوم شول، نو هر څه د صفر نه شروع کوي. نو په اسانۍ باندې زمونږ کوم ځوانان چې هلته ځي خپل هیلو او ارزوګانو ته نه رسېږي، بلکې په ډېر زیاتو مشکلاتو سره. زه داسې ډېر کسان پیژنم فریده جانې چې تللي دي په یو خوب او خیال سره چې اروپا ده او داسې حالت ده، اوس هلته له ډېر یوازیتوب څخه بچارګانو ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي. نو دې خوب خیال کې باید موږ ونه اوسېږو، موږ باید په کوم ژوند کې چې یو باید تل شکرګزاري وکړو، ځان لپاره پلان ولرو د اوس لپاره، نه دا چې اوس زه فلانکي وخت کې چې زه یو چېرته ورسېږم زه به دا کارونه کوم، نه. زما په دې ځوانانو دا غږ ده، په کوم حالت کې چې تاسو قرار لرئ، هغه حالت مطابق ځان ته پلانونه جوړ کړئ، تر څو چې تاسو خپل غټو هیلو ته رسېږي، څه ناڅه ملاره ورته پاکه کړي وي، څه ناڅه ملاره ورته صفه کړي وي، نو د وخت څخه ډېر ښه استفاده وکړئ.
مننه کور ودان. اوریدونکی را سره ده، بیا به نور میلمنو ته ورشو. نومره ته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکې نیولې؟
السلام علیکم. اجباز محمد د زابل ولایت شمولزو فرادی ولسوالۍ څخه خبره کوم.
پس محمد، خبرونه ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نن د ځوانانو پر غیر قانوني کډوالۍ خبرې کوو. د زابل نه به حتما ډیر ځوانان د ایران طرف ته روان وي. تاسو ځوانان د کار په لټه ایران ته ځئ که د درس په خاطر یا بل کوم څه لټ لري؟
یا پر دې خوري موږ خو د پاکستان سره پر کرښه باندې پراتی دی، ډیورم پر کرښه باندې پراتی دی، چې موږ سره دی ولسوالۍ. موږ خلک بیا ډېر د مزدورۍ لپاره پاکستان ته ځي.
بیا څنګه پیسې ګټل هلته اسانه دي که نه؟
والله پیسې خو ډېرې په ګرانه ګټلې کېږي هلته، خو دا د کولا کار ده، دا د ځمکې سکم ته شوه کېږي، 5000 فوټه، 4000 فوټه، 3000 فوټه، 6000 فوټه، دا ښته شوه کېږي. بیا نه هلته هغه کوم دروازې روزانه شي، هغه 2500 کلدارې، 3000 کلدارې، 3500 کلدارې، 2000 کلدارې دروازې ګټو.
بیا دا ځوانان لکه سهار ځي ماښام بیرته له کرخې راوړي راځي خپل کورونو ته، که نه هملته پاتې کېږي، کور یې نیولی وي، هملته کار کوي، د کارخانې خاوند سره هملته ژوند کوي.
یا دا خو دلته موږ سره د کاشاکي لارو باندې اوس دا خلک اوړي، په 15000 کلدارې، په 6000 کلدارې باندې اړوي. بیا چې ولاړ شي 4 میاشتې، 15 میاشتې، 6 میاشتې، کال دورې یې پر هغه خو مسافر یې، همت یې خپل وټاکونه یې، خپل ځایونه یې، دورې یې په میاشتو میاشتو دورې ورکې بېچاره ګان.
او بیا دغې ځوانانو ته د افغانستان دننه په زابل کې یا په بل ولایت کې کار نه پیدا کېږي چې د دې ځای چې پاکستان ته لاړ شي، لکه کرخې واوړي، دومره ډېرې پیسې په قاچاقي توګه ورکړي، دلته ورته د کار زمینه نشته ده؟
و ولا د کار زمينه خوسته خو داسې نهسته چې د عام خاص ټول په افغانستان کې کار پیدا کړي، نو داسې کارونه چې په افغانستان کې خدای کارونه یې چې دروازې زر کلدارې دوله سوه کلدارې ګټي، هلته درې زره درې نیم زره دوه نیم زره دغې دروازې ګټي، نو دلته دا خلک دي، دا ټول د مزدورۍ خلک دي، دا دونه خلک دلته چېرې په افغانستان کې دونه کار ورته پیدا کېږي
د دې ټول د دې په هر سره پر کار باندې لګیا چې مزدوري دي. بس ما مګر درته وساسې په کلی کې په ټوله کې د سې یو د لسونه یو وزه ځوانان خو به یو څو میاشتې زی پاکستان ته د کار لپاره
پر دې خو ری خزو ته ته دی وایم چې په لسو کې یو کپاته سوی وو په کلی کې، نو به ښه ډیره ده نه خو نه سره د واحد پاکستان ته د پاکستان خو زموږ یو گزارنه کیږي. نو د څه څه ورودین چې وویل د مرنانه وویل چې $1,500 باندې یو ویزه د درونه څخه د کډې شپږ میاشتې ورکړي، نو زه چې شپږ د $1,500 ولرم بیا پاکستان ته کوم خدای به یو کار په شروع کما شپږ نیم زره روپۍ پر دغه باندې ورکم، پر پاسپورت باندې د $1,500 ورکم، دوه نو چې د خلک ولري بیا نو پاکستان څه کوي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، دا خلک ټول مجبوری سي چې دا خلک ټول دنیا ته معلومه ده سرحدي ولایتونه چې د دغه کاردار ټول له پاکستان سره د روزانه له تکیې ګټي راوړي د دې مصرفي په خپل بشاره ده.
ستاسو په سیمه کې څه داسې کار شته کوم کسان چې مثلا ځوانان دي دوی فکر لري یو نیم لکخوي پیسې لري کورنۍ سره مرسته کوي چې دوی هلته درشي فرزن دوی کې سرمایه‌ګذاري وغواړي وکړي، هلته څه داسې کار د دوی کولای شي؟
دلته بل کار نسته، به دکانداري ما سوا بل کار نسته، به تجارت ما سوا بل کار خو دلته نسته، پر شش پته ما زاري وکي زما خپل شخصا زما خپل د اکا زمين په پاکستان کې دي چې دوه سرمایدار دي چې وکي مې چاپه په پاکستان کې پرووله د مسلم باغ د ماجر پر کې باندې او نیم سو تک کلداري دي نیو وړي، نو هغه چې دلته راځي پر شش باندې به لګي نو خوشو کېږي به مرکز کلا ثلاثه به کاردار شروع کړي. دغه خپل کاربار نه سي د پرشن دکان شي او کلمیت او غړی و دغه شان کار وکړي.
د کاروانګری په اړه ته وایي الته زیاتره خلک د قانون د کڅه موچ کالی به د څورستي او کلونی کې خو څنګه د کرنه برخه څنګه ده دی و د کړي ماشينونه تاسو استفاده کوي نه کوي دغه قطري سیستم چې اوس راوته دا کاروي نه کاروي په دې برخه کې څو کولای شي سرمایه گذاري وکړي؟
دلته دا کټری سیستم خو دلته زموږ په شمول زول صالح کې نه مال لیدلې د نشاره ته ویلې د صدا دلته ریواج ته وېده او نور دغه د زرات چې د زرات خو زموږ غنم او بادام او دغه شان دي هغه به څو کله نو وشکلې شي کم دي ساتي چې د درخت وی هغه مور وشکلې او بل دلته دغه بدمرغ شي شروع شوی د لکه د پیچې برمې د خلکو کاريزونه وشکو پسلو کې لاس کسان د وسلې هغه چې وې پندل اس کاريز وشکې بلانه خلک لاس ترزنه ورته ناشتي پوښتنه لري چې برمې وو یو حکومت دا اقدام نه کوي چې دا برمې بند کړي دا پیچې برمې بند کړي او خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي د بشکلې په حاصله باندې.
ډېر مننه کور ودان ژوندې اوسې بس محمد چې له زابل دي څنګه هلي وبل اوریدونکو هم سره د نو مراته وخلې لکم زموږ اړیکې نیولي
سلام سره دې خو
مهرباني مهرباني
دا د سترګو د ډاکټر ما تر سترګو توري وبره یلی دا یو سترګې را تاریخ خدا بل می هم توري وبره یلی دي نو ما دا ستاسو جواب را کړی د سپاده د ایبي سرګي عملیات نو ستر کولای ځکه چې وایي د لاله صبر کړی د قیوره تاسو د ډاکټر ملنه کې تاسو په ډیر مننه یي
سمد سمد حتمان زنه پیغام چې دا څوب زل د زلودین صاحب سره د موضوع شریکوم خو فکر کوم د غتیر دوه ونه او کلودین صاحب نو پر رخصتي باندې و او زموږ نور همکارانو د خبرونه مخې ته وړي دا خو هغه به ډیر زر راستون شي زباغه ته بیا یو زل د موضوع یاد کوم چې تاسو غوښتنه کړې و تیر کی مو د زلم بیا غوښتنه وکړه چې باید یو د سترګو ډاکټر په خبرونه کې وی چې تاسو پښتنو ته جواب درکړي کور دی ودان چړي کې نیولې بل اړیدون کې را سره تاسو ته ځان معرفي کړی زما غږلري میرا باندې
بلې پدې دې خورتا او تاسو اړیدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخی هم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ
ته هیڅ څه سره مشي تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ته وایم چې تاسو په سیمه کې ځوانان غواړي په غیر قانوني یا قانوني توګه باندې له هواده ووزي او پاکستان ته لاړ شي.
بلې نو چې باز محمد کاکو زموږ وطن دار د زموږ عزیز ده شي خبرې وکولې نو ښه هم زموږ ولایت ټول تقریبا زموږ د ولایت نیمه اقتصاد په خارج ولاړ ده، خو دا خارج نو بیا ډولونه لري. زموږ د ولایت خلک یا د دایچوپان د ولسوالۍ یا د ارغنداب یا د غسې د غزنی بعضې خلک ده ایران ته ډېر دي، خو هغه ایران کې هم له مشکلاتو سره تاسې اروسین له مرګ سره مخامخ سي، او بعضې خلک چې قدرت لري هغه دوبۍ وو، سعودي وو، نورو داسې ممالکو ته ځي یا انډیا ته ځي، خو هغه نو بیاستا مستعد خلک دي چې هغه قدرت لري پاسپورټ ویزا او شان جوړولی شي.
توخی صاحب بیا څنګه د ځوانان ګټه راوړي بیرته وطن ته کور ته؟ کنه
او ګټه خو راوړای شي چې لاس یې هغه خارج د خارجي روپۍ دي، هغه دي دغه لري خو یوازې دا د پاکستان کلداري. نو ګوره اوس چې باز محمد کاکو وویل دي، مطلب زه هم تللی یم په خپله دوکۍ ته تللی یم، دا زموږ اکثره کاریګر د زابل د ولایت یا د نورو ولسوالۍ هم ولایاتو هم دا په دوکۍ بولي. دا یو د کوله مخزن دی، یو غټ غټ بیزونه په کښې دي. نو دلته ګوره دی ول 2000 2500 کال داری ګټي مثلا، دا خو 1500 افغانۍ کېږي. حال دا د چې هغه ډېر ستړی کسب ده او ډېر ستړی کار ده، بلکې د مرګ لامل او سبب هم ګرځي. ځکه چې دا کله کله ګاز وکړي یا پر راونه ډېږي، زموږ ډېر وطنوالان هلته شهیدان شوي دي. او ایران ته
ستاسې په سیمه کې شاوخوا کې هېڅ داسې بل کار نشته چې ځوانان هغې ته پاتې شي هغه وکړي؟ یعنې دغه ستونزمن کار چې تاسې یادونه وکړه، ستاسې په شاوخوا ولایتونو کې هم نشته چې ځوانان هلته لاړ شي دې ځای چې پاکستان یا ایران ته ځي؟
خورکۍ په دې 50 کاله کې زموږ نفوس ډېر زیات پرمختګ کړی ده. یعنې د هره کورنۍ 250-300 نفرو ته رسېدلې ده. نو کله چې نفوس زیات شي نو تقاضا زیاته شي، عرضه کمه شي. نو تقاضا د خلکو کثرت او کار غوښتل دي، عرضه خو نو کار ده. خو بیا هم څه نا څه کارونه پیدا کېږي خامخا، ځکه چې دلته په کښتو زراعت باندې هم خلک اخته دي. اوس دلته د سولر انرژي له لارې د موږ ټول دښتې وطنونه دا ټول باغیات دي یا نور حبوبات کرل کېږي. نو دا په بزګري باندې هم ډېر خلک اخته دي، لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل په تجارت باندې هم اخته دي. دا د بادامو د کشمشو مثلا د زرې و د دغو شیانو تجارت کوي او دکانداري هم کوي.
خلک ډېر دي، منابع ورته ستاسې په ولایت کې کمې دي، ځکه دا ځوانان چې ستاسې په سیمه کې هغه نوي ماشومان را لویږي، تنکي ځوانان کېږي، بیا زلمیان کېږي، دوی ته د کار زمینه نه وي، ځکه مجبوریږي نورو هیوادونو ته پسې لاړ شي. همداسې ده؟
بلې، خو ما درته وویل چې زموږ نفوس زیات شي، نو چې کله عرضه کمه شي تقاضا زیاته شي نو خامخا بېکاري پېښېږي. خو البته اوس دلته داسې کم کم کارونه په روزانو کې پیدا کېږي، مثلا په کابل کندهار لویه لار جوړېږي د سړک باندې، دلته هم بعضې مزدوران شته. نو څوک موټر چلوي خیر خو وطن ده، خو په ټوله کې بیا هم ګزاره کېږي تر ډېره حده پورې. بس هغه خلک چې پخوا پر کار وو هغه اوس هم پر کار دي، خو یوازې یوازې دغه د حکومت پخواني خلک چې وو خواران د هغو تنخواوې بندې شوې، کارونه پر ودرېدو. نو اوس بعضې خلک بیا بازارو ته راغلي دي، اوس لکه طالبان چې پخوا بېکار وو یا د دوی طرفداران بېکار وو، هغه بیا اوس ښارو ته راغلي دي. دلته پر وظیفو باندې دي تنخواوې لري یا دوکانداري کوي یا نور کارونه کوي. نو څوک بېکار اوسي څوک پر کار ولوېدو.
مننه مننه. کور ودان توخي صاحب چې اړیکې د نیولې وه، ژوندی اوسې. احمدي صاحب تاسې ته به راشم، تاسې راته ووایاست زموږ اورېدونکو ځینو دلایلو ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمو کې وو د هغې په وجه باندې ځوانان تلل. تاسې فکر کوم خوست دغه شاوخوا یاستئ، هلته د تعلیم د امکاناتو سربېره چې نشته ځوانانو ته، نور بېکارۍ نه هم که ورتېر شو، ځکه دا خو معلومه ده ټوله ده چې د بېکارۍ په وجه باندې ځوانان که په قانوني یا غیر قانوني لارو خو غواړي یو ډول باندې له افغانستانه ووځي. نور څه داسې دلایل شته ده؟
هو ډېره زیاته مننه. اول خو زه فکر کوم چې ممکن د معلوماتو خلا موجوده وي، هر سړی هر موضوع ته د خپل نظر نه یا دید نه ګوري.
نو بیا دی په وایز مثلا غی څډول خبره دوی کوي هغه د اطلاعات چې دوی لاسرسي لري دی غوی پراساس کی لکه څنګه چې دی ورورو ویل ګوره په بیکاری یا مثلا د کار نشټوالی همدا دلیل دی چې یو کاس یو هوادوال یو ځوان مثلا د پاکستان رقم ملک ته فکر وکړي چې هغه ځای کې کلدار ده مثلا کار یې همدغونه هغه دی ډېر یعنی مثلا کم دی دوی خپل هم نسره ستلی دی نور زه خپل یو بل تجربه چې دلته شریکوم چې دا ډېره بده ده مګم زه یې وایم زه شاهد یم په خوست کې دی خپل د خاندنی فشار او د کورنۍ لخوا د ښه راتلونکي په لټه کې د مهاجرت هڅونه زما پر وړاندې یعنی زما د کاکا کور د خوست کې د دوی ګاونډیان دي یو خپل زوی هڅوت چې دوی خارج ته ولاړ شي فکر وکړئ ګوره دا زه درته حقایق وایم دغه کورنۍ په سهار کې وړول ژړه راغله دوی ژړلې مثلا زالته و ما خپل د دې شهید ما کاکا خستولست کور د تاسو ورسي دا وړي د خلک ژاړي ممکن سپیخه سي وي چور سره همکاري وکړو کله چې پښتنه کې غرض چې د دې یو کس روان دی هغه مور او خیان دي چې ژاړي یو زوی لګي خارج ته هغه مو څنګه لګي وي کچ کله مثلا ایران تم دغه سیلاره لګي دا یو بل بدبختی ده د دې د دې د ځوان د وطن لپاره چې په کورنۍ کې هم دا څنګه زما موجوده ده ممکن دغه فسدي کم وي یا زیات وي زه په هغه باندې نه کېکم خو د خاندانی فشار هم او د هیلو کمواله هم یو بل ډیرو دایلت ځوانان مثلا خارج ته او د قچکی او د خراب لار ته مخه کوي یاندا دا یو بل هم ده د همدا شان د مخ نشټواله هم په یو ډول بل لامل کېدلی شي چې دا کسان ځي خارج ده
یعنی احمد صاحب په مخنځه چې خبره مقدمه دغه خبره چې یو ځوان نزان سره فکر کوي کزل افغانستان اوزم کز دغه کړي وکني وکړي کزل افغانستان اوزم ژوند به بهر نسبت افغانستان ته خوي یعنی دا د افغانانو ترمنز په ځنګړې توګه د ځوانانو ترمنز شته دا فکر
دقیقا چې دغه شته لکه زه وایم چې دوی که څه هم که مسله کې نویزده اکثره خلک دغه ستونزې مسله کې نویزده مثلا په ژبه کې ستونزې لري ژبه یې نویزده د هلته د نوي ژوند چاپېریال سره بلدتیا نه لري کاملا ورته نوی وي اما دوی وایي چې نه چې زه هغه ځای ته لاړ شم هغه ځای کې مثلا زه ښه ژوند کوم زه پیسې ګټم مثلا زه پرمختګ کوم زه اړیکې جوړوم دا دې په همدغه مفکوره باندې دي خو بیا چې کله هلته لاړ شي هلته برعکس خبره پټه شي هلته مثلا د ژبې ستونزه وي مثلا د کار نشتوالی وي مسلکي زده کړې وي هلته مثلا د اسنادو ستونزه وي چې دوی چې په کومه هیله تللې وي هماغه هیله د دوی بیا نه پوره کېږي بیا د دوی نه مثلا وخت اخلي 15 کاله
30 کاله د ستونزې ته په کتو باندې کېدای شي یو نیمو افغانانو د خبره کړې وي اغلی اکبریم دا پروګرام کې وکړه چې ستونزې شته د افغانستان بهر لکه څنګه چې خلکو ته د بهر خیسته ښکاري دومره خیسته نه ده د دې ستونزې به دوی ټول خبر وي ولی افغان ځوانان په دې باور نه کوي
څه فکر کوم یو مشکل زموږ په سیمه کې اغا دی یو ډول د تضاد شتوالی دی چې مثلا د یو کس تللی دی خارج ته آی ښه ژوند لري که بد ژوند لري خو مقابله کورنۍ مثلا چې په کلي کې دوی سره اوسېږي هغه په هر ډول په هر قیمت غواړي مثلا لاړ
اتربګنی
ستونزه ده او فکر وکړئ چې تربګروي پالې دوی مثلا دغه یو ډول دي دومره هغه شخصي تمایلات مثلا دي سره د دې چې دوی دغه خطر ویني سره د دې چې دوی هغه مثلا ننګونې ځان لپاره ویني خو بیا هم په غوی باندې باور نه کوي یو ډول سرتمبګي کوي مثلا دوی غواړي ښه ژوند امکانات تلته مخه ته رسیدل اب خارج کې ګوري یو ډول دغه صحیح نه تنگ سوي دي درې ممکن چاپریال کې هم دغه سي فشارونه وجود ولري چې دوی هغه ازادي سلب کوي مثلا دوی هغه خوخي سلب کوي دوی وړول تیښته ته مجبوریږي له کورنۍ څخه له چاپېریال له کلي څخه ممکن دغه دلایل وي چې دوی باوجود دې چې هغه ننګونې ویني بیا هم پرې ورته
مننه مننه احمد صاحب سادات صاحب که تاسو راته وایئ په ترکیه کې خو دا لومړی ځل نه ده هلته یو هدیره ده چې د افغان کډوالو په نوم باندې ده او ډیر شمیر افغان کډوال هلته ښخ دي، هغوی چې یا په لاره باندې وژل شوي دي یا ویشتل شوي دي یا تختول شوي دي، په یو ډول نه هلته یادی رشته د دوی په نوم باندې ده. کاملا دغه مشکلات هلته ټول افغان کډوال ویني، خو بیا هم افغانان در روان دي یا په قانوني یا غیر قانوني ډول باندې بیرته د ترکیې حکومت ډیپورټ کوي. په ټوله کې هلته سفارت یا کمی ټولنې لکه ستاسې ټولنه چې ده، دوی داسې یو بنسټیز حل لارې باندې فکر کړی دی چې د دې کډوالۍ مخه ونیسي، یا کنه فکر کوي چې داخل د افغانستان باید دا ستونزه حل شي؟
مننه. ګورئ، زموږ تاسې د افغانانو مهاجرت او ستونزو مشکلات یو اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کار زمینه او ازادي نشته ده. په دغه حق باندې زموږ تاسې افغانان مهاجر کیږي، راځي د ترکیې هیواد نه او دځنه مهاجر کیږي، ځي اروپا په لور. دلته موږ ته په دورځي پلاسا وزوانان دلته راځي، موږ ته راځي، راځي دفتر ته وایي چې موږ په افغانستان کې ازادي نه لرو، موږ ته په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق ده چې موږ غواړو، موږ ته برابر نه ده او موږ ته د کار زمينه برابر نه ده. دلته دغه څه خطر راغلی. پرون دلته موږ ته په دفتر تقریبا 15 خطر راغلی، مشران راغلی، ځوانان چې په افغانستان کې 14 کال درس ویلې یو، خو بدبختانه تقریبا یو نیم کال کېږي بیروزګار دي، بیکاره دي، اوس راغلی د فلحال په ترکیې هیواد کې دي بدبختانه.
د ځوانانو یادونه مو وکړه، که پیغله نجونې مراجعه کوي غواړي د تعلیم لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي، خو د الکانو ستونزه په دې برخه کې څه ده؟ د اقل دوی خو کولای شي پانتونونو ته، مکتبونو ته په افغانستان دننه هم لاړ شي.
بله، ما خدا دا مخکې هم وویل چې دلته دغه ځوانان راغلي چې دلته 14 کاله 18 کاله په افغانستان کې خپل درس ویلی وو، اوس بیروزګاره دي.
بیا په ترکیه کې ورته کار پیدا شوی ده، دوی بیا هلته کار کړی ده،
خو د 100% نه 50%. بله، زمونږ افغانان دلته کار کوي، د خپل روزګار او مشکلات ستونزې حل کوي، خو بعضې ستونزې مشکلات هم لري چې مثلا دلته راځي، دلته هیڅ نه لري، پاسپورټ ویزا نه لري، بدبختانه په همدغه حق له باندې گرفتاریږي او دوباره کېږي خپل وطن ته.
د کمپونو د وضعیت په اړه ته وایي، ډېر افغانان چې کله نیول کېږي کمپونو ته انتقالېږي، کمپونو کې وضعیت څنګه ده؟ د ترکیې د حکومت برخورد دغه کډوالو سره څنګه ده؟
بدبختانه چې د ترکیې په کمپو کې وضعیت بیخي به حدا خراب دی، خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره. ولې چې دا یو حقیقت دی، زه به اوس تاسو سره دا حقیقت نه شایسته به ماته یو مشکل جوړ شي، خو موږ باید د افغانستان د مهاجرینو ستونزې مشکلات باید موږ ووایو او بیان کړو. خبردار چې دلته په کمپو کې زورول کېږي، شکنجه کېږي، او بالاخره مثلا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې داخل بندیانی، او بالاخره د افغانستان د سفارت یا مثلا د کنسولګری له خوانه راځي، ځي هلته کمپو ته. خل د مهاجرینو نه پښتنه نه کوي چې تاسو له افغانستان نه ولې راغلي یاستئ، فقط هلته ورکې ناستي ورته وایي چې می باشي یا میری، اوس یازي افغانستان ته فقط هندو کنه پښتنه کوي. نو بالاخره دا هم د افغانان د ستونزې مشکلات پرې باید یو اساسي موضوع دره شي، دا خبره باید ورسیږي. یعنی اساسي کمی رهبری منظم شي باید مهاجرو لپاره.
په ټوله کې هغه کډوال چې ترکیه ته درځي او په غیر قانوني یا اسناد نه لري، دوی نیول کیږي، بیا پرته له دینه چې پښتنه ورنه وشي بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي.
بله،
مننه سادات صاحب. کور ودان په دې برخه کې د طالبان حکومت څه کړي تر اوسه پورې؟ کنه تر ته لنډو وای
په دې حق له خو من خو باید هغه حقیقت باید وای، خو بعد وخت نشته موږ ته هم بعد څه مشکلات ده. نو په دې باره کې هغه غواړي چې د خپل مهاجرین د ترکیې هیواد نه مثلا د ایران باید راستي خپل وطن ته، وطن آباد شي، وطن جوړ شي. او بدبختانه چې حکم خلک کې ځوانان په افغانستان کې دي، هغه ته د کار زمينه برابر نه ده. ما هیله ارزو دره چې فعلی حکومت نه پایښ داد دی، کته ته غواړي چې ځوانان هم افغانستان نه راونه وزي، تا چې په افغانستان کې د کار زمينه برابر کړي، اهل کار ته باید وسپارل شي. یله می داد چې نور ځوانا خبر والا کراسي دي وطن بل وطن والا کراسي دلته دلته
یعنی اغا افغان ځوانان چې لا په افغانستان کې پاتې دي کې چیرته طالبان حکومت وتوانېږي دوی ته د پلان پر بنسټ باندې کار ورکړي هغوی چې بهر دي په خپله بزړخه کې چې افغانستان ته راشي ځکه چې دوی هم د کار په لټه باندې بهرنیو هیوادونو ته تللي او ستاسې په خبره باندې چې د هېچا دا نه خوښېږي چې سختې تېرې کړي یا کمپونی کې پاتې شي یا لکه کم کې چې ژوند کوي د زندانی په څېر باندې اوسېږي مدنه کور دی ودان سادات صاحب میوند صاحب که تاسې راته ووایاست ستاسې خبرې مخکې هم په نیمه کې پاتې شوې خو په ټوله کې دغه ډول ستونزې نیول ځورول په دې ارزي چې سړی دغه ټول مجبوریتونه په پام کې ونیسي بیا موتن پرېږدي
زه به هم خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم په هیڅ صورت نه ارزي په هیڅ صورت نه ارزي دلته زه تقریبا د 2.5 کال کې زه په پاکستان کې ما باور په خدای وکړي چې با
مې وان صاحب تاسو راګ بیا قطع شو خیا مې وان صاحب زما راګ لري بلے میوان صاحب کس مرگ لری دا مور کی خبری مومو گاورو
ہلو
اورو میرا بانی میوان صاحب ساسی رگ لرو
دا برق سا مشکلات دا پاکستان کی اوچا مشکلات دی پاکستان کی اوچا مشکلات دی دا مظاہری دی دا برق قدقی و انٹرنیٹ کی مشکلات دی و برقو کی مشکلات دی دی تاسو پر جواب کی زبار دو ایم سے په هیڅ صورت نه ارزي دلته په پاکستان کې دغه اوس کې چې فعلا په پاکستان کې ډېر سخت حالات دي دغه مظاهری دي دی پی ټی آی مظاهری دي او دغه د مونږ افغان ځوانان ما خو مونږ د ګروپونو له روز دلته بسرن فامیلو سره په تماس کې ما دغه د مونږ دغه ځوانان په بعضی وخت حتی اسناد هم لري بیا هم نیول کیږي اسناد چون وخت حساس ده وخت حساس ده څوک چې له کورن لري لاړ سي بیا هم په د شپې لږ نا وخت دوی ټول نیول کیږي او زورول کیږي صرف په دې خاطر دا وخت حساس ده او دته مظاهری دي او نور په عمومیاتو کې خپل وطن خو نو خپل وطن خو خپل وطن وي زه فکر کوم که څوک امکانات لري او په افغانستان کې لږ هم امکانات ولري باید چې هیڅ وخت خپل وطن لري لاړ نه سي او ځان مهاجرت ورنه کاندي ځکه چې دلته خو ډیر زیات مشکلات د ځوانان لري په دغه منطقه کې زه اوسېږم د دې منطقې ته بی 17 ګارډن منطقه دلته تقریبا چې ورته ګورم دلته تقریبا 2000 افغان کډوال ژوند کوي 2000 او په دې تقریبا دا ټول ځوانان زموږ د ځوان نسل څخه کالکان دی کنجونه دی ټول بیکاره دی او په ډیر بد وضعیت کې دی یا ته جنگونه کې خپل منځ کې لانجی کې ټول علاج دغه څه کار نسته امکانات نسته اقتصاد نسته درس نسته سبق نسته او د ټول آینده خراب وسوله نو زه بیا هم دي ورونو په سیر باندې د افغانستان له فعلی نظام نه دغه توقع لرم چې فقط د خپل ځوانانو ته امکانات د کار برابر کاندي امکانات د تحصیل برابر کاندي زه چې ته ګورم چون زه د مهاجرینو سره په تماس کې یم ایمون د اکثرن کورنۍ یعنی د زویل ایسم چې 50 سره کورنۍ د خپل د لورګانو د اولادو د درس لپاره بهر راغلي دي او روان دي بهر ته چې د مونږ اولادونه به درس پاتې کیږي خصوصا د مونږ لورګانی به درس پاتې کیږي نو دلته دوی زمينم په ډېر بد اقتصاد لري د اقتصاد اصلا لري نه بيخي دي کله چې په وطني شکل وایم د خوراک ډوډۍ نه لري ولې خپل اولادونه بیا هم مکتبو ته لیږي خپل لورګان خپل ځامن مکتبو ته لیږي نو زه چې فکر کوم دلته چې دغه عمومي کې که زه ووایم که په افغانستان کې څوک امکانات د کار ولري امکانات د عاید ولري کار ولري او زه هیڅ وخت څوک نه تشویقوم دوی د خارج ته لاړ سي او ځان د مهاجر کاندي او له خپل وطن لري لاړ سي
مننه کور ودان میوند صاحب اغه لږ بری تاسو راته وایست هم دغه پوښتنه راته ځواب کړی چې اغه ځوانان چې د افغانستان د نننه په دې فکر کې یو خپل ټول راتلونکي خپل پرمختګ خپل هیلي په بهرنیو هیوادونو پورې تړي او په دې فکر کې چې چیرې اغه افغانستان او زی دنیا به خسته وي ژوند به خوي اغه د څه وای
فرد جن ډیره خپ پوښتنه دی وکړه لازم په هغه ځوانانو باندې په هغه کورنیو باندې غږ کوم کدوې په همدې فکر باندې دي که څنګه چې فرد جن پوښتنه وکړه بالکل په دې فکر مو اوسېږي او بل خصوص دا چې زمونږ ځینې هیوادوال په دې فکر دي که موږ پاکستان ته لاړ شو اقتصاد که څنګه چې مخکې هغه ورور اړیکه نیولې وه دا خبره یې وکړه فرید جان زمونږ هغه افغانان چې که څنګه هغه ورور چې اړیکه نیولې وه دا خبره یې وکړه دلته 3000-2000 کلداري حداقل د ورځې ګټي یعنی هر هغه ناممکن هغه هغه کار نه وی چې په دغه افغانانو باندې میکوي او اخر هم 2000 کلداري ورته ورکړي څومره خراب کاری څومره مردار او چټل کاری هغه د کباړو کاری د کثافاتو کاری هغه ور باندې کوي په خپل خولې موویل چې څومره فوټه لاندې ځمکې د ښکته کوي برمی کارونه او دا شاقه کارونه دوی کوي نو ارزښت یې نه لري چې زمونږ تکړه تکړه ځوانان که یعنی دوی ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي زه په دې حکومت غږ کوم که تاسې په دې ټولو ولایاتو کې که غواړئ تشخیص کړئ په کوم ولایاتو کې باید کومه پروژه تطبیق شي څه کار باید وشي هغوی ته د کار د زمینې په برخه کې تاسې باید یو سروې وکړئ په ټولو ولایاتو کې چې په کوم ولایت کې ځوانان او پیغلې په کومه برخه کې استعداد او وړتیا لري مطابق د هغوی د وړتیا او د غوښتنو تاسې هغوی ته د کار زمینه برابره کړئ په هغه ولایت کې او بل دا چې زمونږ هغه افغانان هغه خویندې وروڼه په دې هوډ او اراده راځي پاکستان ته چې مونږ به دلته خپل په اولادونو باندې زده کړې وکړو په افغانستان کې زده کړې نشته بالکل داسې نه ده دلته بالکل افغانانو ته د زده کړې په برخه کې امکانات ناممکن دي بالکل اته نشي کولی یو خپل لور زوی د یو کورس ته ولیږي ځکه چې مشکلات او ستونزې دي ورته ته افغانۍ وایي تاته اجازه نشته ده هغه ځینې غیر قانوني سي په پټه باندې کورسونه د انګلیسي او دا جوړ دي خپل افغانان او افغانانو ته هغه ته ځینې ځینې کسان ځي یعنی دلته نه د کار زمینه شته نه د تحصیل زمینه شته بالکل څه نشته هغه کسان چې وایي شته هغه کار ورباندې کوي لکه کباړ چې وي نو ځي نور شاقه کارونه حتی په ساختمانونو کې چې جوړېږي څومره شاقه کار ده د کوم افغانان ته اجازه نه ورکول کېږي ځکه چې نسبت د کباړو دوغو شم د لږ سهولت یې پاکستانی ته کار شته افغان ته نشته ده خو لیکن په ټولو ځوانانو او پیغلو مې دا غږ ده زما خویندې وروڼو تاسو ټولو کې یو وړتیا شته تاسې باید خپل ځان ته وګورئ چې په ما کې د څه وړتیا شته او په هغه هېواد کې تاسو ته په کور کې کوم امکانات شته چې تاسو ترې نه استفاده وکړئ د دې په ځای چې تاسې قاچاقي ایران ته لاړ شي ووهل شي وډبول شي په سړکونو باندې تاسې اعدام شي څخه د تاسې خپل د هغې وړتیا نه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ دننه د کور څخه کار وکړئ زمونږ خویندې تکړه تکړه دي خیاطي خو به زده وي خپل خیاطۍ نه وړوکی کار شروع کړي یو وخت کې به هغه غټ وي زمونږ ورونه همداسې دي انګلیسي ژبه خو موږ ته د یو کورس جوړ کړه هېوادوال دې ضرورت لري چې انګلیش ژبې ته چې زده یې کړي سبا ورځو کولی شي په یو ځای کې کار وکړي همداسې نور استعدادونه خو پلیز تاسې ټول نه هیله همدا ده په دې مه خوشحالیږي چې په بهر هېوادونو کې به تاسې ته ډالرونه پراته وي تاسې ته به یو ډېر ښه ژوند انتظار وي نه بالکل داسې نه ده زمونږ دا افغانان یا نه پوهېږم بالکل تعلیم نه لري هر هېواد ته چې لاړ شي که نورو مهاجرینو ته ښه ژوند برابره شي خو افغانانو ته نشته نو تاسې باید خپل د وړتیا څخه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ
مننه احمدي صاحب فقط یو نیمه دقه وخت لرو تاسو ته لنډ وایست دغه کارونه چې اغلی اکبر یادونه وکړه کک باړه ده که صفاکاري ده که نور دي ورته کارونه دي سسې پان باندې افغان ځوانان یې دننه د افغانستان کې که نه یې کوي ولې آماده دي چې له افغانستانه بهر یې وکړي
زه فکر کوم بلې چې د افغان ځوانان سره یو ستونزه هم همدغه ده چې دوی دغه ځای کې د په کومو امکاناتو باندې یا په کومو پیسو باندې قناعت نه کوي یو ډول داسې انګېري چې که خارج ته لاړ شي ممکن زیاتې پیسې وګټي حال داسې داسې قطعین نه ده او بله خبره ده چې که چیرې هم د ځوانانو لپاره د کارموندنې پروګرامونه یا د ځوانانو لپاره د کاروبار اسانتیاوې برابرېږي نو په وطن کې دې لپاره ډېر عزت کوي ډېر پرمختګ دی نسبت هماغه ځای ته چې دوی لاړ شي او خپل ژوند هم خطر کې واچوي مثلا هلته درې څلور کاله سرګردانه هم وګرځي او 15 کلو کې انجام هم دغه څه شي د ده برعکس دغه نتیجه ورته راوځي نو ممکن کېدلی شي چې په داخل کې دوی داسې ځان وروزي لکه هغه مفکوره چې دوی د خارج لپاره لري که په داخل په خپل بیرون کې وبخې په درون کې مثلا داسې مفکوره ځان سره پیدا کړي چې که زه دغه هارډ ورک او لږ تر لږه سمارټ ورک په وطن کې وکم ممکن ډېر زیات وګټم او ډېر زیات عزت خوند شم
ډېر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو په پاکستان کې میشته افغان خبریال امینه اکبری په ترکیه کې میشته افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات د خوست په خونځي کې
استاد رسول بادشاه زیرمن نه چې موږ سره په خبرونه کې وصل نه شو د تخنیکی ستونزو له کبله، او خوانیز فعال احمد غنی احمدین او همدارنګه میوند صاحب نه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او د کډوالو پر ستونزو مو سره خپل نظرونه شریک کړل. اوریدونکو که چېرې تاسې پروګرام نه وي اوریدلی، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته یې له سره واورئ. همدارنګه کولی شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک هم دغه پروګرام له سره پیدا کړئ، بیا یې واورئ او همدارنګه خپل نظرونه هلته هم د همدې موضوع په تړاو پرېښودلی شئ، خپل تبصرې کولی شئ. د ټولو هغو کسانو چې اړیکې یې له خپرونې سره ونیوله هم مننه، له تاسو چې تر دا مهاله مو پروګرام اورېده هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.